Dios. افغانستان کې د سهار لس بجې سوي ازادي رادیو ته واجیست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي. د خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې د بشري حقوقو سازمانونو او ځینو کسانو په سرپل کې د طالبانو پر تازه جګړو اندېښنه شووله. پیل خبرونه کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو د درملنې لپاره د شپږو روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی. دغه سازمان پرون د زلزله ځپلو د تداوي په اړه یو مفصل راپور خپور کړی. راپور کې راغلی چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري په پکتیکا، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو کې شپږ روغتونونه فعال ساتل سوي او د ټپیانو او زیانمنو سویو درملنه کوي. راپور کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمیر 2909 تنه او د مړو بیا 1016 تنه شول سوی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې نن دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین پنځم پړاو پیلېږي چې تر پنځم به دوام کوي. د پولیو له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ولی شاه مومین وایي چې نږدې 10 میلیونه ماشومان به واکسین کړای شي.
موږ په دې اونۍ کې په ټول هیواد کې د پولیو د واکسینو کمپاین په پلان کې لرو او ښایي د دوشنبه په ورځ پیل او تر پنځشنبه دوام ومومي. یوازې پکتیکا ولایت کې به دا د اوسنیو ستونزو له امله چې د زلزلې نه رامنځته شوي دي دا کمپاین یو څه وخت وځنډېږي.
ګوزان یا پولیو له افغانستان او پاکستان پرته په نور نړۍ کې له منځه وړل سوی. طالبانو تر دې مخکې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کور پر کور واکسین مخه نیولې وه. د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسیني له خپلو سیالانو سره مخامخېږي. د جنوبي آسیا دغه مسابقې 15 ورځې مخکې پیل شوي او نن یې وروستۍ ده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤول ذبیح الله شهزاد پر خپل فیسبوک لیکلي د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو تر دې دمه د آسیا له دې اتلولیزو سیالیو د ژیړو یا برونزو دوه میډالونه ګټلي. محسن رضایی او علی اکبر امیری د مبارزې په برخو کې دغه میډالونه ترلاسه کړي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه شایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګری ملتونو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي آسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې شایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. راپور وایي د افغانستان وضعیت چی په 2021 نه د کال کې د نړۍ په سطحه د تریاکو شپږ اتیا فیصد تولید کړي وو. د مخدره موادو د بازارونو پر تحولاتو اغیز وکړي. طالبانو په وروستیو کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړ. د نړۍ د او لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی او ډله په بیوزلو هیوادونو کې د نړیوالو بنسټیزو پروګرامونو لپاره شاوخوا 600 میلیارد ډالر راټولوي. دوی پرون یک شنبه د چین د یو کمربند یوې لارې د پروژې په وړاندې د سیالۍ لپاره د دې لوی اندازې بسپنې راټولولو اعلان وکړ. جی و ډله چین تورنوي چې د اقتصادي پروګرامونو له لارې سیاسي اهداف لټوي او د کوربه هیوادونو په نسبت خپله ډیره ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې د 600 میلیارد ډالر له ډلې چې تر 2018 د کال پورې به راټولېږي 200 میلیارد ډالر امریکا او پاتې نور د جی و ډلې غړي ورکوي. د جنوبي افریقا پولیس د لشته لږه 60 کسانو مرموزه مړینه څیړي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یوه مشهور بار کې دننه مړه وموندل سول. د پولیسو افسر تمبین کوسکي کینانا پرون ویلي لا ډیره وخت ده چې د دغو کسانو د مړینې د علت په باب څه وویل سي. چارواکو ویلي چې د قربانیانو ډیری برخه هغه تنکي ځوانان و چې د عالي لیسې د پای ته رسولو خوشحالي یې لمانځله. چارواکو دا نه ده منلې چې دغه کسان دي په ټیل ماټیل کې مړې سوي وي، خو ویلي دي چې د عدلي طب تر څېړنو وروسته به معلومه سي چې دغه کسان مسموم کړای سوي وو که نه. ورزو د راپورونو برخې ته. د سرپل په بلخاب کې د طالبانو د دفاع وزارت عملیاتو او نشوتو د بشري حقونو د سازمانونو او ځایي خلکو اندېښنې راپارولي. لڅ مودې راهیسې د طالبانو ځواکونه د ملا مهدي مجاهد په نوم له یوه سیمه ییز قومندان سره چې له طالبانو ناراضه دی په خپل منځي جګړو بوخت دي. بلخوا په غور ولایت کې طالبانو د مهدي د یوه پلوي قومندان او څلورو کسانو د وژلو خبر ورکړی. سفی بلا ستانکزی او نور تفصیل.
د بشری حقوقو مدافعینو په بلخاب کې د طالبانو د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه وښودله. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پټریشا ګاسمن په خپل ټویټر لیکلي چې له بلخاب څخه اندېښمنوونکي راپورونه وررسېدلي چې طالبانو د راپورونو په اساس په ولسوالۍ کې د وسلوال مقاومت په غچ کې څو تنه بندیان اعدام کړي. د هغې په وینا طالبان باید دا ډول ټولو ډله ییزو مجازاتو او نورو جنګي جنایتونو مخه ونیسي او له خپلو ځواکونو سره حساب کتاب وکړي. اخوا په غور کې د طالبانو چارواکو په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې د مولوي مهدي مجاهد د یو ملاتړي قومندان محمد مرادی د وژلو خبر ورکړی. په غور کې د طالبانو د لیوا ویاند زبیر مبارز پرون ازادي راډیو ته وویل د غور په لال او سرجنګل کې د اسلامي امارت د ځواکونو او بغاوتګرو ترمنځ په نښته کې اته کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې ډله کې قومندان محمد مرادی او څلور کسان یې وژل شوي. مبارز زیاته کړه په دې نښته کې یو طالب وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د سرپل په بلخاب کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو د یو هزار توکمې ناراضه قومندان او د حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده. مهدي مجاهد چې پخوا په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول وو، اوس یې د طالبانو په ضد وسله اخیستې او د سرپل په بلخاب کې چې د ده اصلي استوګنځای بلل کیږي جنگ کوي. په همدې حال کې طالبانو د شنبې په ورځ په بلخاب کې د پراخو عملیاتو اعلان کړی، خو ځایي خلک د بلخاب وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل حالات ډیر خراب دي. د قومندان مهدي مجاهد درک نشته او د بلخاب اکثر خلکو خپل کورونه او منطقې پریښي او د غرونو په لمنو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه علماو د سرتاسري شورا یو کمیسیون د بلخاب په قضیه کې د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کړی چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي او د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي.
اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګڼو لویدیځو رسنیو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې ته پام کړی دی. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 15.9 درجې زلزله وسوه، طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه. خو د مقالې په وینا لومړي کسان چې دې غمیزې ته یې چټک غبرګون وښود عادي افغانان وو او دوی د پکتیا ګیان ولسوالۍ ته په خپل شخصي لګښت سفر وکړ چې له خلکو سره مرستې وکړي. په دې زلزله کې تر زرو زیات کسان مړه شول او راپورونه وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 15 کلي ویجاړ شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت مرستو ته اړتیا ده. وروسته لولو چې د سیده شیرینه په نوم یوه 55 کلنه ښځه د اروزګان ولایت ګیان ولسوالۍ ته ورغله چې د شاوخوا 1500 زلزله ځپلو لپاره خواړه پاخه کړي. په مقاله کې د یو رضاکار احسان هڅان یادونه هم سوي چې په ګیان ولسوالۍ کې د نورو خلکو په مرسته اتیا کورنیو ته خواړه او د اړتیا توکي برابر کړي دي. په دې مقاله کې د یو آنلاین اپ اصیل یادونه هم سوي چې خلکو ته د بیلابیلو هیوادونو څخه د افغانانو د راټولې سوي بس په نیم مرستې رسوي او په یو شمیر ولسوالیو کې د رضاکارانو شبکه لري. د خوړو نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره د مرستو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د جون په 22مه کله چې په افغانستان کې زلزله وسوه او سلګونو کسان پکې شو وژل شول، د خوړو نړیوالې ادارې سیمې ته روغتیایي او امبولانس ټیمونه ولېږل چې په پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په سیمه کې د دې ادارې 8 امبولانسونه او 2 ګرځنده ټیمونه وګمارل شول چې مړي او ټپیان انتقال کړي. وروسته راغلي چې دغه اداره هم د رواني ملاتړ لپاره د ذهني روغتیا په برخه کې متخصصین ګماري چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په مقاله کې همداراز ویل شوي چې د درملو 10 ټنه محموله له کابله اغیزمنو سوي ولایتونو ته لېږل شوي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به تر 16,000 کسانو ته د درملنې لپاره کافي وي. وروسته یادونه شوې چې افغانستان اوس هم له هغو 2 هیوادونو دی چې پکښې پولیو ناروغي لاسته. د معلوماتو له مخې د خوړو نړیوال سازمان د پولیو د برخې کارکوونکي د زلزله ځپلو سره د مرستې په جریان کې وضعیت څاري چې انتقالېدونکي ناروغۍ زیاتې نسي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندوز کې د خصوصي پانتونونو مسؤلان وایي چې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د دوی د محصلانو شمیر 50 سره کم شوی. د دوی په خبره د مسلې خصوصي تحصیلي سکتور له اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د نظام بدلون له امله د دوی د محصلانو شمیر راکم شوی دی. په شمال ختیځ زون کې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې او په کندوز کې د سلام پوهنتون رئیس سمی الله دانشیار وایي اکثره محصلان د اقتصادي او بیروزګاری ستونزو له امله خپل فیسونه نشي ورکولی نو درسونه یې پرېښي دي.
با وجود که یک سال کاملا رایگان اعلان کردیم باز هم مراجعه محصول
سره لدی چی موږ اعلان وکړ چې په نوې تحصیلی کال کې لنوی او جذبیدون کو محصولانو څخه د یو کال فیس نه اخلو. خو بیا هم د 14م کال په خزانی کانکور ازموینه کې 150 نفرو برخه واخسته. حال دا چې یو کال وړاندې په ورته مودې کې د فیس په بدل کې د کانکور په ازموینه کې له 400 تر 500 تنو ګډون کوو.
په کندوز کې د کوهندش خصوصي پوهنتون رئیس عبدالقهار ساپی هم وایي چې د نظام بدلون له امله د دوی د محصلانو شمیر 50% راکم شوی دی.
تولا در افغانستان آمد بس به دلیل فقر اقتصادی که مردم دامنگیر
افغانستان که در سیاسی تحولات و رمزده که دول عمل خلق لی اقتصادی بیروزگاری او بیوزلی سر مخصول نو در اقتصادی ستونزل عمل زیاد شمیر محصولانو خپل درسون نمگردی پریشودل.
درشکلن حسیب الله د کوهنده شخصي پوهنتون د دویم کال محصل وو. هغه وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د پوهنتون تر څنګ په یوې دولتي ادارې کې دنده درلوده او د پوهنتون میاشتنی لګښت یې پوره کولی شو. حسیب الله وایي د نظام بدلون له امله دنده یې له لاسه ورکړې او اوس عواید نه لري نو پوهنتون یې پرېښی دی.
پیش کې بود د دولت قبلي وظیفه داشتیم او پدرم وظیفه داشت.
ما په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده او له همدې لارې مې د خپل تحصیل او د کورنۍ مالی لګښت پوره کاوه. خو اوس وظیفه نه لرم نو په همدې خاطر می درس پریښود. اسلامي امارت باید موږ ته د کار زمینه برابره کړي تر څو بیرته خپل تحصیل شروع کړم.
28 احسان الله په کندوز کې د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل دی. احسان الله هم وایي د نظام بدلون له امله دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخې دې نه موږ په یو دولتي بس کې وظیفه لرله یو دولتي کارکوونکي وو نو دې نه څه تحولات رال. اقتصادي مشکلات زیات دي چې بحراني حالات د موږ او په دې حالات کې هم درس وایو او کوشش کوو چې یو ځای ته ځان ورسو نو باید فعلي حکومت زموږ آینده ته فکر وکړي.
د معلوماتو له مخې په کندوز کې له 12 زیات خصوصي پوهنتونونه او د لوړ زده کړو خصوصي موسسې فعالیت کوي. خو د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان وایي د سیاسي تحولاتو له امله د دوی د محصلانو په شمیر کې 50% لږوالی راغلی او خصوصي تحصیلي سکتور یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی.
له هلمند شاوخوا 8 ورځې مخکې 3 کارګران د احتجاج او پیغام رسولو په موخه کابل ته پلي روان سوي چې پرون غزنی ته ورسېدل. دوی وایي د دې کار څخه یې هدف د 600 نورو کارګرانو شکایت د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو ته رسول دي. نور حال په دې راپور کې
3 تنه کارګر چې غواړي د بیروزګاره کسانو ږغ تر کابله ورسوي. دغه کسان د احتجاج او پیغام رسولو په مخه د افغانستان له سویلي ولایت هلمند څخه شاوخوا 8 ورځې وړاندې پلي روان سوي چې دا یکشنبې په ورځ غزنی ته راورسېدل. دوی وایي له بېکارۍ او بېوزلۍ سره د مبارزې په موخه یې دغه کار ته ملا تړلې تر څو د 600 هلمندي ځوانانو د بېوزلۍ او بېکارۍ شکایتونه د طالبانو حکومت تر مرکزي چارواکو ورسوي. درویش مرادی د دغه 3 کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي په غزنی کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره به ګوري تر څو په هلمند کې د ځوانانو د وزګارتیا ستونزې ورسره شریکي او د کاري زمینې برابرولو غوښتنه ورڅخه وکړي. هغه زیاتوي موږ یوه ټولنه جوړه کړې چې د غړو شمیر یې 600 کسانو ته رسیږي او دغه ټولنه د بېوزلو د حق غوښتنه کوي. خلک په ډیر بد وضعیت کې له سهاره تر ماښامه په ډیرو کمو امتیازاتو مزدوري کوي. د طالبانو حکومت باید دغه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړی وایي ځکه یې دغه کار ته ملا وتړله چې په کور کې د خوړو لپاره څه نه لري او ستونزې یې تر پخوا څو چنده ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
دا لارې چې موږ په لارې اچولې دي د 600 کسانو په استازیتوب موږ را روان سوي یو. موږ غواړو چې د ملا حسن اخون سره ووینو یا ملا برادر اخون سره ووینو ورمر سره همکاري